رویتون. باز هم همکارم نوریاس نوری در استیدیو استن تا برنامه دیگر را میزبانی کنن. نوری سب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو استادی میشه. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې نوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې په ډیر نږدې کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو دفاع وزیران او دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ترکیې ولسمشر روسیه تورن کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاس اکی هم ګډون کوي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښایي نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي. دې کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډیدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یو وشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 102,000 مشکوک رایو 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مله شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولیزاده زیاته کړه چې د سیشن بیا او چهارشنبې په ورځو سر په سر پر سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤولین وایي د خلکو د سر و مال د ساتنې په هدف لاره بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورن کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل چې د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو، په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر دریو اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووزي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنی زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هر رنګ چې وي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ادلیب کې ترهګر نزپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی د دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایه ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو څوارلسو غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قیدو شرط پرته پر یو دوامداره اوربند او دغه راز په دې هېواد کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې وه چې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرنیو ترهګرو وسلوالو عبارت ولیکل شي. موسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړی چې د روسیې پوځي ټیکاداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړه برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. روسي چارواکو بیا د لیبیا په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال له قدرت د پخواني واکمن معمر قذافي له لرې کېدو او د هغه تر وژل کېدو وروسته پیل شوې د مداخلې دعوې رد کړې دي. فیسبوک دو شبکې پرون بندې کړې. یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوو. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتانل ګلچر وویل دغو شبکو د یوه حکومت یا یوه بهرني لپاره فعالیت کوو. د روسیې شبکې هدف اوکراین او د روسیې گاونډیان ولود. ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویلی د هغو کسانو چې د دې شبکو مشرک وله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، 12 انټرنټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انستګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شبکه فیسبوک پاڼې او 4 د انستګرام حسابونه بند شوي دي. خبرنه مولا زدی رډو اوریدل کده او زنه نور خبرنه غړی به هم ولولې دی. زدی رډو په وې پڼه کښته پته مودا زدی رډو ټکی اورګیا زدی رډو ټکی کام د افغانستان د سولي علي شورا وای په ډیر نږدې کې به خی د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمن د سولي موافقه وشي.
بس معلومیږي چې کیدای شي په ډیر نږدې کې د طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک سي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمينه برابر کړي.
We are trying to create is the conditions for this inter-Afghan dialogue which is the way to peace.
نن د رادیو نړیواله ورځ د چا رادیو په افغانستان کې د نور رسنیو ترڅنګ خپل پخوانی مخکخ رول ساتلی او څومره بینوال لري په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
از یو دیقانی ما د افغانستان د جنگونو او د حالاتو ز چې رادیو وانه ورما زما ډیر زیات تشویشي.
د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو پر تاوتریخوالي خبري کړي.
او څنګه چې برسیانې خي رقم دي زیات اکثر دغه فزیکی هغه دي تاوتریخوالي دي چې ډیر کورنۍ کې خزي بشرګان وهل کیږي ټکول کیږي.
د جون په شیبو کې مو هم د کابل د مرکزی سیلو فعالیت کتنه کړې ده.
کې کتابلی دا اوسې په جهان کې دي کې نو کلچه ماکارومی چې نو دې تولید نه درلو.
د غرض مونړېواله موضوع هم له پامنه د غرزولې پر روسي د ترکیې د ولسمشر د انتقاد په اړه به واوري چې وايي موسکو د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام 15.5 په صافه وځي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو او په افغانستان کې د تړون د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. خو تر دې غونډې مخکې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د تړون احتمالات هم په دې وروستیو کې ډیر شوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به خیر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویترز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني خو دلې و. تفصیل د احمد چبر پرپورکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بس معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامی قواو د وټلو په محلويش په ارتباط باندې دی او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هر کله وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅه کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورسپنې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی ان ان له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورسپنې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلوماټ په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخیره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو بارنت روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار وو د ازادي راډیو غندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمی شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقه ورسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمیدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو شغ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سیشن بي پښپ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشي څرګند کړه او رویټرز ژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبري وکړي.
د غرزه د ناتو او په افغانستان کې د تړوندې غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران هم نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمه څرګندونه وشوه. د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی نور تفصیل اوروي.
د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لاره تر لاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماخام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي.
for this inter-afghan dialogue
هغه څه چې موږ یې درامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لار ده او لا هم اوږده لار ده، مګر لکتر لګه ز امید لرم چې موږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولای شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو پرامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوشی چې دوی د جګړې په دګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروی او جرمني ویلي چې دوی حاضر دی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالی کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سه‌شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربان به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبه د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاسکي هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کچوی دامده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به غوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده مصبشین لدو ده مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
ده ازاده ای پتپوکی اونیس پروگرام که نن بیا هم ده سول موضوع انتیرو په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلی چې پومپیو خوشبینی څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ریسپاند لیکلی و امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنا ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایشتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلي د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وای چې شاغل غنی اجرایی رئیس عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. شاغلی آریا ازادي رادیو ته ویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
او مخکې لدې چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور درته خپور کړو، یو سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداري ورکړ چې چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریه پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
ګوزدم نقطلارندکی ویا دیار یلردکی اسکرلرمیزه
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته که چیرته زموږ پوځیانو ته ډیر وړ زیان هم ورسید، موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې وي پرته له دې چې د سوچي تړون ته وګورو وځپو. په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیه او روسیې له لوري د اوربان تړون لاسلیک شوی و. د ترکیه ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیه نور ځواکونه رسیدلې دي. روسیه د ترکیه په جواب کې ترکان تورن کړی دی چې د سوریه په شمال لویدیځ شهر ادلب کې د ترهګرو پر ځپلو سترګې پټې کړې دي. ترکیه په روسیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنگرونه پیاوړي کړی دي او هلته نور تجهیزات او پوځیان استولې دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیه لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریه د حکومت تر سلو ډیر سرتیري وشل دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکو کوي، یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیه یو روسی چټل وتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیه فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسی ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د استولو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکی ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
او نن هم د فبروري 14 د راډیو لنړیواله ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې که څه هم له تیرو 12 ورځې سي تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو له هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي او د اوس مهم اوري د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې ویل کېږي 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې له دې شمېر یوازې یوه دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه راپور لري چې د راډیو په غږ سره پیلېږي.
مسالې دوم چې موږ کوم ګروپس فور دی
اوټ کام اخاده د
خپلې وړې راډیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
از یو دی قانیم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زړه چې راډیو وانه ورما زما ډیر زیات تشويشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړي کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه ورما د افغانستان د حالاتو نه ځان خبرو مده سیمې د حالاتو نه ځان خبرو ما راډیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم گوگلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1900 مریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم له تیرو 12 رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تاش پیج سنن سبا اخبارونم ست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شان ست پاک خبرونو راځي. خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم تاس ویني سدا وسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوږ نیول.
د افغانستان لا آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد ل نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر
رادیو به عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یو ارزانه وسیله په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یو سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنۍ سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 رادیوګانې فعال دي چې 193 خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوی دي. د فبروري 13 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور مو له ازادي رادیو واورید. البته د یوې نړیوال بولی چې ازادي رادیو هم له 13 رئیس په فعالیت پیل کړی دی، څه کم دوه اونۍ مخکې 13 شولو. مننه چې ازادي رادیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک ویل هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. ټویټر هم د جعلي حسابونو په وړاندې ځینې اقدامات کړي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جعلي وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لري کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات پر رانږدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وی پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیرې ایستونکي یا مضروي د ټویټر له پاڼې یا کامله لرې کیږي او یا یوه ځانګړې ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغي دی. ټویټر همدارس هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی ځینې وخت د شبکې د کارونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هرسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره به نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړې ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایه ورکولو ډډه وکړه چې پر متن یې اعتراض وکړ. او فیسبوک هم دو شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې هم له ایرانه فعالیت کوو. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو، خو له هغې مخکې یو راپور. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالی او له سیلابونو له راوتلو د مخنیوي خبره کوي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې په دایکنډي ولایت کې سیلابونه راوتلي چې تلفات هم لري، خو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو تر ډیره مخه نیول شوې ده. نور حالې د فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهور کنه دوی دفعه خود مر.
تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونو ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګر یم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شرط تر شره اقدام
وکړو. د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خو وایي چې دولت د سیلابونو دروتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله غزنی او محمد کاظم د بامیان ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یا هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نه کوم مردم مثلا دچار مشکل زیات مشه.
د اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزگان، دایکندی، غور، میدان وردک، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فرا او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. خغل مرادی وای په دې ولایتونو کې د بارانونو کچا له 500 تر 10 ملی متره او د واورې کچا له 100 تر 500 سانتی متره اټکل سوی ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو دروتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوې په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو، هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. مونږ د ژمنی پلان له مخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کومو ولایتونو کې چې د سیلاونو له امله زیانمنېږي، خوراکي غیر خوراکي توکي، نغدې پیسې او نور لوازم مو ورلېږلي دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او و ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همداراز هر ولایت د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونو افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 کسان مړه سوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوي سوی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنوریدونکو سلام نوم یو منی لایوی ونی ورسته بیا هم زه همایون هیواد د بشري حقوقو لایوی اړوند موضوع سره ستاسو خدمت کیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې د 1999 او 1999 کال د توتريخوالو د پیښو په اړه وڅیړنه او پرتله کړې ده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. د 13 کلونو کې څومره د توتريخوالي پیښې ثبت شوي، د توتريخوالي ډولونه څه دي، عوامل څه دي او د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که پایل له دغه راپور او له دې پرتلې څخه وکړو چې تاسو د 1999 او 1999 کال د تاوتریخوالي د پیښو راپور جوړ کړی، یعنی څومره پیښې شوې دي په تیرو دغو دو کلونو کې؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روغ سره اوسېږي په دې یخنۍ او په سړه هوا او زمي کې. ستاسو د سوال په جواب باندې او یو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په اهدافو کې چې یو هدف حمایت او انکشاف دی، په دې اساس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کوښښ کړی دی، کوښښ کوي چې تر هغو پورې د ښځو په اړوند کم تاوتریخوالی چې کیږي هغه ښځې د هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تیر کال تر اوسه پورې 968 قضیې ثبت کړي دي او په 1999 کې تقریبا 902 قضیې ثبت کړي چې دې پرتلې ته وګورئ څه زیاتوالی راغلی دی. علاوه د زده خشونت باید کم سي، خشونت زیات شوی، یعنی داسې نه چې اوس خشونتونه زیات شوي دي، خو البته تیر کال کې عوامل مختلف دي. دغه په عواملو په اساس باندې به شکایتونه کمیسون کې کم وله. دا عوامل چې پرتله کړو تیر کال نه څه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په دې اساس دی چې ښځو مراجعه دفتر ته کړې ده، دفتر د دوی په مورد کې کوټل اقدام کړی دی، دوی د حمایه په هغه باندې. بل دا چې رسیدګي قضایه ته سوې ده چې اوس یې هر څوک هر چا ته وایي چې د افغانستان خو معمول دا هغه دی چې چیرته مشکل پیښي، مشکل حل سي، وایي چې یاره فلانکي ځای کې لاړ سي ستاسې مشکل حل کیږي. دغه مشکل په حل باندې زموږ شکایتونه هم زیاتېږي او د خلکو مراجعه هم زیاتېږي.
که د تاوتریخوالي په عواملو وغږیږو نو کوم مسایل سبب شوی دي چې تاسو ته ډېرې پیښې راشي او د تاوتریخوالي پیښې ډېرې وي؟
تاسو خو پوهیږئ چې دغه کلونو کې خاصتا د 2014 کال نه را په دېخوا په افغانستان کې د کار زمینه کمه شوې ده، اقتصاد ټیټ دی، ډېر ځوانان لاړل خارج ته بهر خواته، ډېر غرق سول په دریاونو کې او ډېر څه ورسېدل خپل مطلوبه ځایونو ته. نو په دې اساس باندې چې لیو خو فقر دی له بلې خوا د ځوانانو فرار سو، خو داسې ځوانان هم ول چې په کورو کې دلته بیکاره سوله، مخه یې وکړې، هغوی ودونه درلودله. نو دغه اسباب عوامل سول د دې چې خشونت او تاوتریخوالی په کورو کې زیات سي، ځکه دغه نفس ظرف د اقتصاد دا خپله خشونت په کورونو کې رامنځته کوي، ځکه دې له خاطر الله عزوجلال فرمایي په د قریش په هغې کې صورت کې چې و آمنهم من خوف و جوع، نو انسانانو ته امن چې ورکوي الله تعالی هغه د لوږې نه او د هیرې نه د ناامنۍ نه، نو دغه ناامنۍ او اقتصادي فقر دغه عواملو باعث کیږي چې کورونو کې تاوتریخوالی زیات سي. نن سبا حتی دومره چې کوششونه سوي دي، تاسې باور کوئ هغه د نجونو خرید و فروش هم لا تراوسه ممنوع نه دی په اطرافو کې، ښځې خرڅېږي په 4 لکه 5 لکه، د دې پیسې پیدا کول مشکل دي. نو چې کله دا موضوعګانې رامنځته سي چې یو نجلۍ یو پیغله په پیسو باندې په ولور باندې خرڅېږي ورکول کیږي، طبیعي خبره ده هغه په داسې بیکاري کې په داسې حالت دی چې نه د کښت د کار دی، نه دلته کار سته، نه درته وظیفه پیدا سي، نو طبیعي خبره ده ملک ته وځي غریبي له خاطر، هغه چې ملک ته لاړ سي 2 کاله 3 کاله کې بیا نه راځي، احوال یې نه وي. نو دلته طبیعي خبره ده چې ښځه خو یو پناهګاه ته ضرورت لري، یو چا ته ضرورت لري چې هغه د هغه حمایه په کور کې وکړي، خپل درد ورسره شریکي، خپل ضعف ورسره شریکي، هغه ستانه. نو دغه عوامل کېږي چې بالاخره په کور کې چې څوک وي، که لیوار وي، که خسر وي، که خوښ وي، لاس په تاوتریخوالي ته اچوي. ښځه یعنی د کور خادمه، بس دا نه شرعي حقوق لري نه قانوني حقوق لري، او بس څه رقم د ظلم دی چې پکې پلار یې هم نشي ګټلی، ځکه چې مخکې خو دغه ښځې یا په ولور باندې ورکول کېدل او یا په بدل کې. نو که چېرته بدل موضوع و دلته به لږ تاوتریخوالی پیروسو، د ده په بدل باندې به هم تاوتریخوالی کېده، او که چېرته د نغدو پیسو خبرې به وي، بیا به نو پلار بیچاره جز به څه نه سوی ویلی، ځکه وایي ما پیسې اخیستې دي، نو بس دا زوم به مورته تا نه ورکړل، ستا خو پیسې اخیستې، دا زما مال دی، زړه مې څه رقم چې ساتم. بالاخره په کورونو کې تاوتریخوالی پیښېږي، تاوتریخوالی سبب د دې کېږي چې دغسې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راځي او یا عدلی و قضایی ارگانونو تزی، بالاخره آقا قضیه دیگه زن بررسی کیگی او یا آل تکتلی نه بررسی کیگی، آدرس تور که چی لار سی دی بشری اقون اخپالوا کمیستون تا دا چی غور رسوی چی ترگو پرستا سی حمایه وکی او تا سی دی اخپال حق تا ورسی گی.
دا تاوتریخوالی در دولونو پارا که وغا کیگو وینی کم دول تاوتریخوالی دیر تای؟
خو څنګه چې بررسیانی ښیي رقم دی، زیات اکثره دغه فزیکی هغه دی تاوتریخوالی دی چې ډېر کورنۍ کې ښځې بچرګانې وهل کېږي، ټکول کېږي، د دوی اندامونه متضرر کېږي د وهلو ټکولو له لاسه، لفظي دي او رواني ستونزې دي، ډېرو خلکو ته رواني ستونزې پېښې شوي دي، همدغه د اقتصاد د ضعف د وجې نه، د دوی د خاوند د غیابت د وجې نه په کورونو کې تانې او تمرخې چې اوري سره، نو په دغه اساس باندې ډېرو ښځو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي، او دغه رواني تکلیفونه هم سبب دی دی چې لفظي تاوتریخوالی کېږي په کورونو کې د ښځو سره.
دغو پیښو ته چې ثبت شوي دي له تاسې سره څومره پیښو ته رسیدګي شوې ده او هغه مسایل حل شوي دي؟
دا چې 1946 پیښې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوي دي، د دې نه 303 پیښو ته رسیدګي شوې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طرفه. یعنی دوی که چېرته ظلم پې سوی دی، هغه د ظلم مخ نیول سوی دی، او خلک یا بندیان سوی دی یا په نقدي جزا باندې محاکمو له طرفه دوی محکوم سوی دی، او یا فرضاً که دلته د تفریق مسله پې کوله د میړه له طرفه، دا حاضر و چې خور چې زه ظلم نسم تحمل ولی، زه په سبب د ضرر د تفریق د مدني قانون په اساس باندې یغوی ته تفریق ورکړل سوی دی. نو تقریبا 303 قضیې د بشري حقونو کمیسیون نه چېلته راغلي مراجعه کړې، موږ راهنمایي کړې ده عدلي و قضایي ارګانونو ته، نو دوی چې هلته تللي دي پیښې ثبت شوي دي او پیښې شواهد و مدارک چې وړاندې کړي دي، بیا اړوندو ادارو د قانون لحاظ او د متضرر د تقاضا سره دې پیښو ته رسیدګي سوې ده. نو په دې اساس دغومره موارد دي چې د بشري حقونو له کمیسیون له طرفه مورد د حمایه او د قضایو ته رسیدګي سوې ده.
د دې لپاره چې د تاوتریخوالی پیښې راکمې شي څه باید وشي؟
د تاوتریخوالی کمول چې په کورنیو کې په اجتماع کې کم سي، اول خو همدغه د قرآن کریم د آیت په بنا باندې یا خو باید هر څوک په خپل تقدیر باندې قانع وسیږي، ښه ژوند اختیار کړي. اقتصاد دغه اقتصادي ستونزې دا د ډېر کم مودې له خاطر صبر دې په دې وکړي، جانب مقابل دی هیڅوک نه ملامتی، ښځې د نر نه ملامتی، نر د ښځه نه ملامتی، دا موقت ستونزې دي. انشاءالله دا به حل سي، رفع به سي دا مشکلات، انشاءالله خلکو ته کار پیدا سي، د خلکو روزګار ښه سي، حق حقدار ته ورسیږي، نو د کورنۍ ستونزې کمیږي. او یا هغه مسافر ورونه چې کوم به مرګ نه بهر اوسیږي، یوغوی خپلو کورونو ته راستانه سي او د خپلو میرمنو سره اوسیږي، چې میرمنې خپلو خاوندانو ته ضرورت او اړتیا لري، ماشومان ورته اړتیا لري. نو انشاءالله په همدغه یو د بل سره د همکارۍ په صورت کې دا به ستونزې کوي. بل دغه چې جنګ تاوتریخوالی د مرګ ژوبله دغه که کمه سي، بیخي هغه سي د صلح خواته لاړ سو، دغه خپله امن ډېر غټ اثر لري په ښه ژوند باندې. نو که چېرته دغه ناامني ورکه سي، جنګ ورک سي او صلح راسي، نو انشاءالله دا ستونزې به ورکې سي. په دې امید یو چې دا صلح که راسي، طبیعي خبره ده چې فقر ورکېږي. د فقر چې ورک سو، تاوتریخوالی په کورونو کې ورکېږي. اصلي عوامل د تاوتریخوالی لکه چې ما مخکې اشاره وکړه، همدغه ناامني، جنګ او ضعف د اقتصاد دی. بل دا ده چې د ستاسې غوندې رادیوګانې، تلویزیونونه چې چېرته مصاحبې وسي، له یوې خوا د خلک ښځې د حمایت لاندې راسي او مجرمین یې یا مجازات یې، هغه کمالي مجازات یا فزیکي مجازات یې، نو دا هم د دې علت کېدای سي چې تاوتریخوالی په کورونو کې کم سي. یعنی له یوې خوا فقر، ناامني، د بلې خوا عام پوهاوی خلکو ته چې هر مجرم چې دلته کله داسې تاوتریخوالی په کورونو کې کوي که په دفترونو کې کوي، نو هغه مجازات سي د قانون منګولو ته وسپارل سي. نو انشاءالله په دې امید باندې چې دغه خشونت به راکم سي تاوتریخوالی.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني. په کابل کې د مرکزی سیلو په لرغونتوب او جوړښت خبري است.
د لاسو د شم کال کې تا د بوزلی بشو زاهر خان په وخت کې د لاسو پند د شم کال کې په فعالیت اواز کړی.
مرکزی سیلو څه تولیدول؟
کې کې تولیداوس په جهان کې دي کې کې نو کلچې، ماکارومی،
استراتیجیکو زیرمی او گودامونو استفاده وکړو. نور بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی.
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د مرکزی سیلو تاریخ او ارزښت ته تم کیږو. بیا د خلکو خبرې اورو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره. اوسئ قدر منوتونکو، سیلو غذای ته وایي چې هلته وړه او غنم ذخیره کیږي او خوندورې ډوډۍ، روټ، ناشته او نور له وړو نه جوړ شوي شیان پکې پخیږي. په کابل کې مرکزی سیلو په 1933 کال د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوه، چې بیا یې په 1935 کال عملاً په کار پیل وکړ. مرکزی سیلو یوه دولتي او عامل منفیه تسدیده چې په پیل کې غنم او وړه زیرمه کول او بیا د ډوډۍ، ناشته، کیک او ځینو نورو شیانو پخول شروع کړل. د مرکزی سیلو رئیس عنایت الله هاشمی د مرکزی سیلو د لرغونتوب پاکله وایي.
د 1933 کال کې تا د گذاری بشوه ظاهر خان په وخت کې روسان دا جوړ کړی ده او 1935 کال کې په فعالیت اغاز کړی ده. هغه زمان کې صرف یو ژرنده جوړه شوه او یو لواتور وتسان لوتور وای مغوتاس کندو وای ذخیره وای زرشت به 40 زره تنه جوړ شوی وو او یو فابریکی نات پزی اول جوړ شوی وو چې اشپیته تنه وړه ډوډۍ روټ بسکیټ نورشان جوړېدل په 24 ساعت کې یو سل 40 تنه وړه کېده په 24 ساعت کې نو پس له هغه نه بیا او څلوېښتم کال کې دا انکشاف پیدا کړ ذخیره 500 زره تنه ظرفیت پیدا کړ چې درې بلاک نور جوړ کړ پس له هغه نه فابریکې نن پزی دوهم جوړه شوه چې هغه هم شپېته تنه 24 ساعت کې تولیدات درلود
مرکزی سیلو ته په تیرو جګړو کې درانه زیانونه واوښتل ماشینونه خراب او یا هم ورک شول د انتقالي حکومت په راتګ سره سیلو بیا په کار پیل وکړ خو دا کار د لږ مودې لپاره و ځکه ماشینونه یې په سمه توګه نه و جوړ شوي د یادې سیلو د ویجاړۍ په هکله بیا هم ښاغلی هاشمي وایي
دا درې کاله میدان د جنګ و 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی و او دولت موږ ته یوه افغانۍ د انکشافي بودجه را کړیدنه لااقل یو پیچ وخت یو ماشین کې واچ خصوصا هغه برینجي پزاجات د ماشینونه د راډیګان ګیربکسونه د برق په حساب حتی یو لیشت وایرنګ پاتې نه و یو امیتر پاتې نه و دلته دوه ژرندې دي او دوه نان پزی دي د سړک تر غاړه د څلور بلاکونه چې ګوري زیړې زیړې په دې کې دوه سوه کندو دي په منځ کې ده د شپږ دېرش کندوګانې کې په هغه نقاط راکټ هم خوړلی وه ټانګ برمې هم خوړلی وه شپږ دېرش کندو د ده خوله خلاصه وه
په لومړیو کې د مرکزي سیلو تولیدات لږ وو خو په 1940 کال کې د غنمو زیرمه 500 ټنو ته ورسېده او دوهمې ژرندې په 40 ساعتونو کې 200 ټنه وړه پخول مرکزي سیلو په کال کې نیم میلیارد افغانۍ دولت ته عواید ورکول خو نن یې په انګړ کې سپیان ګرځي د یادې سیلو د غنمو له تحویلدار حاجی حسن سره مې مرکه کړې کوته واکشي
د سیلو په ویلې کې اوس سپیان ګرځي د نور شیان ولې
چې دې سره کې نو سپیان شبن ګرځي کې چې به ګرځي سیلو 2000 کارګر درلودل اوس اویا نفر کارګر لري او شل دېرش نفر مو ټول تشکیل یو سل دېرش یو سل څلوېښت نفر خیر چې سپیان کې نه ګرځي کې چې به ګرځي 2000 کارګر ګوره درې ټیمه کار ګوره نجی په وخت کې ما دې مزنګ نه دا توره ډوډۍ راوړه
په څو دې اخیسته و ډوډۍ
په وخت کې په 1.5 روپۍ و ډوډۍ و یو کیلو ډوډۍ و
څومره مزدار و د سیلو ډوډۍ
هغه ډوډۍ او اوس د نن دې د بازار اخلاص په خار پر
څه رقم فرق لري ولی
هغه ډوډۍ کیفیت کې او داش کې او پخته کې او مغز پخې ده خام نه پاتې کېده اوس را ډوډۍ مغز داسې که اوړه را باسي
صحت ته څومره فایده درلوده
صحت خو خیلی مې دې تکلیف ده بالکل دارو اداري داود په وخت کې د ځای خان په وخت کې تالي دلې شي مریض ډاکټر زلار شي وای معده مې خراب ده خو ما به شرط شي شیلو چکتن نه لري به سرپوه کړي ګیدنو کې کې تولید اوسې په جهان کې دې کې نو کلچې خمیر مایا ماکارومی چې نه وځي د تولید نه درلود مګه مو سي
څه غواړي د سیلو باید کوم حد ته بیا بیرته ورسیږي
د داود خان او د زهر خان او د نجیب دی وخت سیلو سي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغاني په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري د لرلسو د ریټ سره وکړم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
په مرکزی سیلو کې په خښبه ډوډۍ به د ټول خار په غرفو کې خرڅېدله عام خلکو به په پوره شوق او ذوق خپلو بچو ته ورولله د مسؤولو کسانو په وینا دا مهال مرکزی سیلو په ټپه ولاړه ده په ودانۍ کې یوازې غنم ساتل کیږي د غنمو د زیرمې برخې ته هم ورغلم هلته له یوه کارکوونکي سره غږېدلی یم
قدرمنه دوستانو اوس د سیلو غذای ته راغلو چې دلته ټول هغه ماشینونه په بد حالت کې دي چې دوبه وړه کول بیا به ډوډۍ پخوله او خلکو ته به د سیلو ډوډۍ او روټ وړاندې کول دا ټول په ما خبره کند کپار دي نور معلومات به په دې سیلو کې یو کارکونکي څخه وورو په پایل کې خپل نمبر توای
سید داوود امنو
څو کال کې چې په سیلو کې کار کوي
15 کال
پینځه لس کاله کېږي ام دا اوس د غذا کې چې موږ تاسو ولاړ یو د دې په اړه معلومات راکړه د دې کوم ځای ویلې
ذخیره د غنوم دی دا
ښه
و
دا ټول کندوان دي
ذخیره ده
دا پایپونه یو څه بلې خواته تیر سوی ده چی
دا پایپونه دي که خاورې او دا څه باشي د ذخیره کاچي ها
د څه خاورې
د خاورې د غنم
دا
به دې حالت غنم دغه ځای نه راځي دغه ځای نه غنم والته چې دی دلته راځي دغه دزګاه کې بیا دا پاجي گئی بیا بیرته د ذخیره کې اچي
اوس خو سیلو ډوډۍ نه تولیدي کې کوم نه پخېږي روټم نه پخېږي ماکارونی د شینم نه تولیدي کنه ام دغه اوس دغه تلته موږ او تاسو ولاړو د زینې د تشکار اخلي
دلته فقط غنم دی غنم دکېږي غنم کراځي بیرته غنم کیولی او چیرته دا دزګا د غنوم دی
ام خلک مهم د مرکزی سیلو په ارزښت باندې غوولی دي چې تاسو خبرو ته رابولو
نو می او جګل ول سوالی میر بچکوټ په یو وخت کې قاطی راغله چخچران کې په تذکیرو باندې دا توضیح کېدل وړ د سیلو او ډوډۍ موډۍ خو هغه د غرفې ټولو ته معلومه وي په دې ټول خار کې دې غرفې وي هلته خرڅېدلې خلک ټول پې ماړه او ټول پې آرام او خدای ته دې معلومه دا خبره دروغ درپ نه ده
نوم محمد داود سیلو رو روی تو سیلو کسی پخیده آقا بازار بانده اثر دلوزه طول خلکو تا خواه دیر سر پای دوره خلکو تا ورکه ولد یاو کلو رو روی و من غریب خلکی من تا دیر گتر رسیده ووز دوره مخ که من گور پسی منده وقتی دوره نپیدا کیگی
دا چې د کرهنې وزارت په دې برخه کې څه کړی دي د کرهنې د وزارت له ویاند او مشاور علی اکبر رستمی سره مو هم مرکه کړی
مجموعاً 15 سیلوګان لرو تقریبا 50000 تن غنم مون کول شي په دغه سیلو ذخیره وکړو کابل هغه سیلو د سی په نورو سیلوګانو مجهز تر ده مونږ بلابل فابریکه لرو ګودامونو او استراتیژیکو زیرمه هم په نورو سیلوګانو کې توپیر لري
خو به روټ و د سیلو ډوډۍ بابا اوس هغه شیان په بازار کې نه لیدل کیږي آیا سیلو د نه جوړې څه رقم خبر ده
بدبختانه تاسو شاید یسی تقریبا په جنگونو په وخت کې د مونږ تاسیسات خصوصا په سیلوګانو کې اکثریت تخریب شوی دی اوس زیربنا نشته ټکنالوژیګان ټول تخریب شوی دی ټول فابریکې غیر فعال ده یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمې او ګودامونو استفاده وکړو نورو بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی نوې ټکنالوژي راغلی دی ایجاب کوي سي په نوې ټکنالوژي سیلوګانې مجهز شي کله چې دغه سیلوګانې بسازي شي تقریبا 1.5 میلیون ډالر اړتیا لري بودجه اړتیا لري دغه سیلوګانې اوس برنامه لري په کابل قندار هرات بلخ بغلان او یو لوی ګودام په بدخشان کې شامل دسی د کرنې او بلګونې مالداري وزارت دی بانک جهانی له مرسته ایجاد وکړو 1999 نوی مالی کال کې مونږ پلان لرو سي د کابل قندار هرات په لومړی سر کې د سیلوګانو کار پیل شي
bale د سیلوګانې چې بیا له سره په کار باندې پیل کړي آیا د پخوا په څیر به خلکو ته ډوډۍ او روټ ورکړي
تمرکز دا د سیمونګ وکول شي چې استراتیژیکو زیرمو په برخه کې او د غنمو ذخیره په برخه کې استفاده وکړي تاسو شاید یاست په 1999 کال کې افغانستان یو بي سابقه وچکالي سپری وکړي اوس د سیلوګانې تقریبا 1300 متر ټن یعنی ټول 15 سیلوګان ظرفیت لري
زیرمه کول دی غنم هم یو مهمه خبر ده چې باید زیر مسی چې تاسو ویل چې اوس په سیلوګانو کې زیر مسی مګر عام خلک ډوډۍ غوړي روټ غوړي یو ته تاسو وایي
اوس ټول تقریبا یو جامع اقتصادي اجتماعي ارزیابي شوی دی سلوخ کله مخ کې خصوصي سکتور نه وو خصوصي سکتور ډیر رول لري د حکومت مسولیت دا ده چې په استراتیژیکو زیرمو په برخه کې په لوی ګودامونو په برخه کې نیازونو تامین شي مونږ تاسو ولرو کله چې په درکاتو مرحله کې تکمیل شي داخلي او بهرني او کمپني سي موافق وسی بیا کار پیل کیږي هر استراتیژیکو زیرمې تقریبا 3 میلیون تر 15 میلیون ډالر بودجه نیاز لري
بله.
حکومت نشي کولی چې په هر کال هم په سیلوګان کې او هم په نورو بخشونو کې سرمایه گذاری وکړي زموږ مجموعي بودجه په 1999 کال کې تقریبا 100 میلیون ډالر ده ډیرو برخه کې باید لابزګرانو سره مرسته وکړي یوازې د استراتیژیکو زیرمې نه ده نورو بخشونو هم دسي مسلخونو ده او همدارنګه قرنټینونو ده او کانالونو ده شبکې ده او په باغداري به برخه کې او نور برخونه هم دسي مونږ باید کار وکړو
درنو دوستانو سیلو نه واځي په کابل بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم فعال وي خو نن سبا لګن ستوند سره مخ دي
چه می دیار
شپاله چه سپوک می هم زلی دلا کلا یار کلا سپوک می تمی Amen.